السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي چې امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د ده په خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. بله مهمه موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه دي د جګړو بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي.
د امریکا ولسمشر وایي په طالبانو کې یوه ډله نغواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې چاودنه شوې او په بلوچستان کې د پاکستان یو شمېر پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې یو شمېر طالبان نغواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. ډونالډ ټرمپ دا خبره په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې د طالبانو نظر دوه ډوله دی. یو شمېر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي او یو شمېر یې د خپلو مالي ګټو لپاره نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د همدې لپاره جګړه پیل کړې او قرباني یې ورکړې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او د دې سفر په ترڅ کې به په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري او په کابل کې به بیا له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. د کندز په ښار کې چاودنې دوه تنه وژلي او اتلس نور ټپیان کړي دي. په کندز کې د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری نن ازادي راډیو ته وویل
گروه طالبان مثلا حوالی ساعت 11:30
دیوید طالبان وسلوال ډلی نن سهار شاوخوا 12:30 بجې د کندز د کوهنه فروشي په سیمه کې یو مقناطیسي ماین ته چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو دا مخالکو په منځ کې انفجار ورکړی چې له عمله یې اتلس ملکیان ټپیان شوي، یو پولیس او یو بل ملکی شهیدان شوي. د دې پیښې ټپیان د کندز حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت رسما نه دی منلی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېر شپه د معروف ولسوالۍ د توغړې په سیمه کې په پوسته کې درې نفره چې تر اوسه موضوع دقیق معلومه نه ده چې د وسلوالو نه په ځینې نفر دی او که خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده چې برید یې ترسره کړی دی. زموږ 15 سرتېري په شهادت رسولي او اووه نور زخمیان کړي دي.
ښاغلی ناصر زیاته کړه چې د برید کوونکو له ډلې څخه دوه وژل شوي او یو یې تښتېدلی دی. بلخوا یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې درو نفوذي پولیسو خپل 14 پولیس ملګري وژلي، یو یې ټپي کړی دی او خپله تښتېدلی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او د څلورو قمندانانو په ګډون د 13 سرتېرو د وژلو ادعا کوي. احمد مسعود د ملي قهرمان زوی په کورونا اخته شوی دی. د په ټویټر کې دا خبره کړې ده. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په کورونا اخته شوی و چې اوس یې صحت بهتره شوی دی او د کابل د شاروال داود سلطان زوی د کورونا نتیجه هم مثبته شوې ده. په دې ترڅ کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د کووید 19 225 تشخیصیه کیټونه د افغانستان عامه روغتیا وزارت ته وسپارل. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,635 ته ورسید. تلفات 1,000 ته رسیدلی او له دې اخیستونکي وژونکي ناروغۍ څخه 855 تنه جوړ شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې وو پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي او یو هم په وزیرستان کې. د بلوچستان په بولان سیمه کې تیره شپه د سړک د غاړې د ماین چاودنې شپږ پوځیان وژلي او لږ تر لږه څلور نورې ټپیان کړي دي. د بیلتون غوښتونکو متحد بلوچانو د پوځ یو ویاند مرید بلوچ د دې برید مسؤلیت منلی دی او په یو بیان کې ویلی دی چې د دوی ډلې د پاکستان هغه پوځیان په نقشه کړي دي چې د تیلو او ګازو د انجینیرانو حمایت یې کاوه. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلی دی چې یو بل عسکر وروسته د نشتې پر مهال د منډ په سیمه کې ووژل شو. بل لور ته پولیسو ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د اکشن بی پورس د سړک د غاړې چاودنې یو پوځي وژلی او لږ تر لږه درې نورې ټپیان کړي دي. په تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره په مرستې یو مخ ودروي که چیرته دا سازمان په دیرشو ورځو کې د ښه کېدو ژمنه ونه کړي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتو د مؤسسه پر دې ملامته کړې ده چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره یې لکه څرنګه چې په کار وو هغه سیاسي نه دي کړي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرداری د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیډیروس ادانوم ګبریوسس ته په یوه لیک کې د دوشنبې په ورځ ورکړ او دا یې هم په دې لیک کې ویلي دي چې متحد ایالاتونه د روغتیا په نړیوال سازمان کې پر خپل غړیتوب له سره غور کوي. ولسمشر ټرمپ چین پړ وباله چې د کورونا ویروس په اړه یې هڅه کړې ده چې معلومات پټ کړي او د روغتیا نړیوال سازمان د چین په ملامته ګڼلو کې پاتې راغلی دی. په ټوله نړۍ کې 4 میلیونه او څه باندې 8 لکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې تر 1.5 میلیون څخه څه زیات یې په متحد ایالتونو کې دي.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د دې خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای په دې اړه خپل تحلیل وایي.
دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې اکثر وخت د دوی ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې د جګړې خواوې باید سمدستي اوربند کړي او د سولې خبرې پیل کړي. دوی اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼو ملکیانو ته په وروستیو وختونو کې مرګ ژوبلا اوښتي. د بشري حقونو خپلو کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ هم په همدې نظر دی.
قربانیان اصلی و آسیب دیده های اصلی جنگ افغانستان افراد نظامی نبودند، افراد غیر نظامی بودند.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. له هغې ډلې د حزب اسلامي ګوند دغه هوکړه ښه نه بولي. د دغه ګوند ویاند فضل غنی حقمل
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د خوانیو تجربو تکرار دی.
دوونیز پروګرامونه هم لرو، د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګ د ګوډي اچار تفریح خبرونه. رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي طالبان نه غواړي امریکا له افغانستانه ووځي ځکه د خبره طالبان د دوی له حضوره مالی ګټه اخلي. هغه د خبرې په خپل ټوټر باندې لیکلی. ترامپ دا ټوټونه د وال سټریټ جرنال د یوې تبصرې په خبرګون کړي چې ترامپ ته ویلي د افغانستان په اړه دې چوټانداز فکر نه کوي. ترامپ ویلي طالبان له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو طالبان بیا د ولسمشر ترامپ دا خبره ناسم برداشت بولي او وایي طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ډېرې هڅې او قربانۍ کړې دي. نورحال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
د امریکا ولسمشر د وال سټریټ جرنال ورسپانې د دې خبرې په خبرګون کې چې ویلی و ډونالډ ترامپ په افغانستان کې بې فکر عمل کوي، وای طالبان د دوی له حضور نه په افغانستان کې مالی ګټه پورته کوي. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له افغانستان نه زموږ د وتلو په اړه طالبان بیلابیل نظرونه لري. دوی زموږ له حضور څخه ډالر لاسته راوړي. په افغانستان کې موږ له لومړۍ ورځې پرته هیڅکله د بریا لپاره جګړه نه ده کړې. موږ هلته ډېر د پولیسو په څیر عمل کړی، تر دې چې هلته د یو پوځي ځواک په توګه ووسو. اوس موږ په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې رول لرو. تر دې وړاندې هم ولسمشر ترامپ خپلو سلاکارانو ته ویلي و چې د کرونا ویروس له امله خپل ټول سرتیري به له افغانستانه وباسي او په وار وار ټینګار کړی چې طالبان باید په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. همدارنګه کله چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوه او په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وو او له افغان حکومت سره یې د یادې هوکړې په اړه ګډه اعلامیه خبره کړه، د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ د ازادي راډیو دی پوښتنې په جواب کې ویلي و چې دوی به د مهال ویش په اساس خپل ځواکونه له افغانستان نه وباسي او تر دې مهاله یې په افغانستان کې د پولیسو رول لوبولی دی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبرې ردوي او وایي چې نوموړی ناسم برداشت لري. د مجاهد په خبره ټول طالبان د امریکایي ځواکونو په وتلو سلا او هم نظرې دي، خو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په خپلو کړنو دا ثابته کړې چې خپل منځي اختلافات لري. پخوانی پوځي جنرال طاهر یرغل وایي هغه طالبان چې په پاکستان کې کورونه او پټنځایونه دي د سولې خلاف نظر لري.
دا د ټیک خبر د مشکلات دغه سیستم ټولنه کې چې جنگي ټولنه ووسیږي او هغه هم اکثر د داسې هیواد تحصیل ووسیږي لکه پاکستان ځکه د طالبانو اکثر کورونه او ځایونه جایدادونه په پاکستان کې دي. شغه پاکستان موږ ته ثابته کړې ده په داسې دومره کلو کې شغه نه غواړي په افغانستان کې یو قوي پیاوړی او یو لاس حکومت او دلته دایمي سوله او امن ووسیږي. نو بنا دا مشکل به وي پکې.
ښاغلی یرغل وایي ښه ده چې طالبانو سره له سولې وړاندې د دغې ډلې ترمنځ خپل منځي اختلافات حل او بالاخره د سولې پروسه پرمخ لاړه سي. خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین بیا وایي چې امریکا دا څرګندونې یوازې د طالبانو او افغان حکومت د خوشنولو لپاره کوي.
طالبان څومره څه معلومات لرم ټول مجمع په یو نظر باندې د امریکایانو په وتلو باندې موافقه لري. وو د امریکایانو څرګندونې مختلف اړخونه لري. البته لیبیا خانه نشک هیڅ یو طرفه ودریږي. یا طالبان مایوسه کې د توافقنامه په اساس باندې یا دولت مایوسه کې د مطلق د طالبانو په طرف کې ودریږي.
ښاغلی قلم الدین وایي چې امریکا د داشان اداو پر ځای د بین الافغاني خبرو اترو او د افغان سولې اړوند همکاري سیاسي کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ارتباط فیروزه عزیزی په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انستیتوت په نوم د یو مرکز له مشر یاسر احمدی سره هم غږېدلې او د هغه تحلیل یې غوښتی دی.
طالبان په ډیرو موضوعاتو کې هم نظری نه دي. که هم نظری هم وي، دلته ځینې هیوادونه چې د افغانستان په سولې کې خپل خیر نه ویني په نحوې او یا هم نه غواړي چې په افغانستان کې پایداره سوله راسي، نو هغوی خپل کوشش ته په دې ادامه ورکوي چې د طالبانو ډله په څو برخو باندې وویشي. وختي چې په څو برخو باندې وویشل شوه، طبعا هغو د مختلفو افکارو او نظریاتو خوند کیږي چې یو ډله به بیا غواړي او یو ډله به واقعا د دغه کار سره مخالف. د مثال په توګه هم دغه اوس په ځانګړې توګه د پاکستان استخباراتي ډلې په دغه باندې کار کوي چې څنګه د طالبانو یو برخه د یو جنگي ماشین په شکل وساتي چې تر یو بل نوم لاندې، تر یو بل بیرق لاندې به دوی نه استفاده وکړي. په آینده کې که ټرمپ هم اشاره کړې وي دغسې یو برخې ته ده چې هغه ډله به بیا طبعا په دغه موضوع کې بیل نظر لري له ټولو طالبانو سره. نو زما په اند دغه سی یو څه مشکل د پخوانه هم په دې ډله کې و چې دوی په مختلفو خصوصا د مشرتابه په ټاکلو باندې سره هغه دوه ترمنځ ځینې ستونزې راولاړې شوې وي.
اوس څه فکر کوئ چې کچېری د طالبانو ترمنځ د نظر همغږي نه وي یا دوی یو واحد نظر نه لري، دا په راتلونکي کې د افغانستان په سوله باندې څومره تاثیر لرلای شي؟ کله چې بین الافغاني مذاکرات کیږي او هوکړه ته سره افغان حکومت سره رسیږي، دا په راتلونکي کې آیا هغه هوکړه به د تطبیق وړ وي؟ هغه به موثره تمام شي کنه؟
طبعا تاثیر به ډیر منفي وي. هغه سولې ته چې موږ غواړو ورسیږو، هغه سولې ته به نه رسیږو. بالاخره دلته د سولې نه تعریف متاسفانه دوه تعریف سوي، چې بلکې درې تعریف دي. یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، چې د امریکا په ځواکونو او د امریکا په منافعو باندې نور په اصطلاح تهدید ونسي. او بل تعریف یا بل برخه هغه ده چې افغان حکومت یې غواړي چې سره کم سوله وي، چې دوی په نحوې خپل بقا په کې ولري او د نظام نه لرې نسي. درېمه برخه سوله چې هغه تر ټولو مهمه سوله ده، هغه هغه ده چې افغان ولس یې غواړي. افغان ولس نور نه غواړي چې هر ورځ ومري، هر ورځ دوی بچي یتیمان سي، هر ورځ دوی ښځې کونډې سي. چې متاسفانه دغه سولې ته بیا رسېدل موږ ته ډېر ګرانېږي. او دوی که د دغه بیرق لاندې نه وي، یو بل بیرق یا د یو بل نوم لاندې خو وي به، همدغه خلک به وي، همدغه ستراتیژي به وي، او دوی به بیا هم جنګېږي او عام خلک به پکې متاسفانه متضرره کی.
خانو مزای سبوس باید څه وسی؟ نړیوال همکاران چې افغانستان سره غواړي د سولې په برخه کې همکاري وکړي، په ځانګړې توګه اوس چې امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره لابیګری کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ د دې لپاره چې په راتلونکي کې کچېرې هوکړه کیږي، هغه د مؤثره تمام سي او په خپله طالبان دې همغږي واوسي د سولې دپاره.
که چېرته د دغو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په موضوعاتو کې په مستقیم یا غیر مستقیم شکل داخل دي، تر څو د دوی ترمنځ یو واحد نظر پیدا نه سي او د سولې لپاره یو واحد تګلارې یو واحد تعریف پر اساس مخکې لاړ نه سي، د فکر نه کوم چې دا به نتیجه ورکړي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ په نوم د یو مرکز مشر یاسر احمد زای و چې د ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د شمیر زیاتېدل دا جوتوي چې ښکېل اړخونه د جګړې بندولو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل ته اړتیا لري. دغه ادارې په یو بیان کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبر کړي دي. د بشري حقوقو خپل کمیسیون وایي په افغانستان کې ملکیان او بې دفاع کسان د جګړې د درنه به پرې کوي. طالبانو د یونامه راپور رد کړی او د افغانستان حکومت لا کوم عکس العمل نه دی ښوولی. صالح محمد صالح دغه موضوع تعقیب کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما طالبان په اپریل میاشت کې د 208 ملکی تلفاتو مسؤول بللی چې د تیر کال د دې میاشتې پرتله په سلو کې 25 زیاتوالی شي. دغه ادارې نن سټېشن په یو بیان کې وویل په همدې میاشت کې افغان حکومت ته هم د 102 ملکی وګړو تلفات راجستي وي چې د تیر کال د همدې میاشتې پرتله په سلو کې 38 زیاتوالی شي. په افغانستان کې ملکي تلفات له کلونو راهیسې هغه لنجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکېل لورې ملامتي پر یوه او بل ور اچوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل ملکیان او بې دفاع کسان له کلونو راهیسې د جګړې درنه بیه پرې کوي. د حقوقو ارزونه له مخې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ترسره کړي ښیي چې د افغانستان د جګړې اصلي قربانیان او زیانګالي پوځي کسان نه بلکې ملکي کسان او هغه وګړي و چې په جګړه کې هیڅ ډول رول نه درلود. د یوناما بیان د ملکي وګړو د خوندیتوب نړیوال قانون ته نه پاملرنه د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي علت بللی او وایي چې یوناما له دې کبله ډېره اندېښنه لري. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دغه ډله د یوناما راپور ردوي او دا د افغان حکومت تبلیغات ګڼي. د یوناما په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړې استازي دیبرا لاینس له قبله راغلي چې نوموړي وایي زه د جګړې د بندېدو غوښتنه کوم او له ښکېلو خواوو غواړم چې بشر دوستانه قوانینو ته درناوی وکړي. میرمن لاینس ویلي ښکېلې ډلې څومره ژر چې امکان لري باید د سولې خبرې پیل کړي. د یوناما مشر دا غوښتنه په داسل کې مطرح کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد د قطر او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو او په افغانستان کې له حکومتي مشرانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لارو چارو بحث وکړي. که څه هم طالبانو له امریکا سره په قطر کې د فبروري پر 9 موافقه لاسلیک کړي او په هغې کې د تاوتریخوالي کمول ژمنه کړې ده، خو په افغانستان کې خونړۍ حملې روانې دي چې حکومت یې د طالبانو کار بولي. د تیرې سیشن په ورځ تر یو لړ خونړیو حملو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونه له دفاعي حالت څخه فعال تاروزي حالت ته ستانه کړل. د یوناما په بیان کې په روانه میاشت کې د هغو پیښو فهرست هم راغلی چې یوناما مستندې کړي او په هغو کې د کابل پر یوه زیږنتون برید چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، په خوست کې د طالبانو لخوا د 1500 روغتیاپالو تشتول، روغتیایي مرکزونو ته ګواښ او د افغان ځواکونو لخوا له روغتیایي کارکوونکو څخه د طبي وسایلو د اخیستو یادونه سوې ده. یوناما وایي دغه بریدونه پر هغو اشخاصو، ځایونو او اکمالاتو چې د روغتیایي څارنې لپاره مهم ګڼل کیږي جدي او پراخ عواقب لري، په ځانګړي ډول د کووید-19 ناروغي د بحران پر مهال.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموج رسم دی یو ستر حرارت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاستو سم راځو یوې بلې موضوع ته چې دا هم د سولې مسلې سره تړلې ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي کیدای شي تر راتلونکو درې ورځو پورې د مصالحې عالي شورا خپل کار پیل کړي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه سفر پیل ته په اشاره وایي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سیمې او نړۍ د ټولو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. اخو د افغانستان د سولې عالي شورا مخکینه غړی محمد امین وخاد وایي د مصالحې عالي شورا له لوري به د سولې د بهیر دوام له دغې پروسې سره مرسته وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې تر لاسلیک وروسته د مصالحې عالي شورا په جوړېدو هوکړه وسوه او ښاغلي عبدالله یې مشري ومنله. اوس د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د دغې هوکړې پر بنسټ به دغه شورا د دارالانشا په توګه کار وکړي. دغه وزارت وایي چې ښایي تر راتلونکو درې ورځو پورې نوموړې شورا خپل کار پیل کړي. د یاد وزارت ویاندي ناجي انوري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي.
شورای عالی مصالحې ملی بعد از توافق سیاسي
د مصالحې عالی شورا چې تر سیاسي هوکړې وروسته باید جوړه شوې وه او جوړه شوه ښایي تر دوه درې ورځو پورې خپل کار پیل کړي. دغه شورا به د سولې په چارو کې د یوې لویې تصمیم نیونکې ادارې په توګه کار وکړي. آغلی انوادی د غشان سیمه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي نوی سفرونو ته په اشاره سره وویل چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې په بهیر کې د سیمه او نړۍ د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي. آغلی انوري په ټینګار سره وویل د ټولو افغانانو د غوښتنه ده چې د دې ټولو هڅو رهبری د افغانستان له دولت سره وي. له شاوخوا درې میاشتو جنجالونو وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک سوه. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي خلیلزاد هم قطر او افغانستان ته خپل نوي سفرونه پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوې هوکړې د پلي کېدو په اړه خبرې وکړي او دغه شان به نوموړی له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی علیکم او داسې اقدامات دې ترسره کړي چې بین الافغاني خبرو ته لار هوارسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مخکینی غړی قاضي امین وقاد وایي چې د مصالحې د عالي شورا په شان د یوې پیاوړې ادارې لخوا د سولې چارو پر مخ بیول ګڼ پرمختګونه بل ځان سره ولري.
دا فضا خوشو او دا د دولت او د ملت هغه جدي غوښتنه ده چې د مذاکراتو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره دولت قوي ادرس ولري او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره امادګي ولري. نو اوس خو یو کرا څوک لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې په ریاست جمهوري کې رقابت کولو د سولې عالي شورا رقیب بحث باندې دا عهده ومنله ډېر پرمختګ وشي.
ویل کېږي چې ښاغلی خلیلزاد به کابل ته په خپل سفر کې د افغان حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره هم وکړي او ورنه به وغواړي چې څومره زر کېدای سي بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل د لس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. و موریدل چې د مصالحې ملي عالی شورا په درې ورځو کې خپل کار پیلوي. دا ورسله هغه ایجاد شوه شورا چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله موافقه لاسلیک کړه. سیاسي موافقه د دغې موافقې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې مشر ټاکل شوی دی. بیلابیل ګوندونه د دغه موافقه په اړه باندې نظریات لري او ځینې مخالف هم دي. له هغه لري د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سیاسي هوکړه د ملي اولي حکومت تکرار بولی. اخو د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني کڅه هم چې د دغه ګوند ځینې غړي ورسره موافق نه دي ویل چې د ټاکنو پایله نه مني، خو د دې ګوند رهبری شورا یو شمیر غړي په دې اړه جلا نظر ورکوي. ظاهر امید ظاهر مال او نور جزئیات
د یو زر درې سوه اتنوي لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو په اړه د نږدې درې میاشتو جنجالونو وروسته ښکاري چې د دې ستونزې د حل په اړه له شوې سیاسي هوکړې ټول خوښ نه دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دا سیاسي هوکړه به د ملي یووالي حکومت تکرار وي، هغه حکومت چې تر وروستیو یې جنجالونه روان. د دې ګوند لخوا په دې اړه په خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوی که دا هوکړه د لوړې له دوګونو مراسمو او د بهرنیو فشارونو وړاندې شوې وای غوره به وه. د دې ګوند یو ویان فضل غنی حقمل د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ډول حکومت د افغانستان د بحران له پای سره مرسته نشي کولای.
د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی او توافق د یو بل ائتلافي حکومت د جوړېدو او د تیرو خوانیو تجربو تکرار دی او نشي کولای چې دا هیواد کې د موجوده بحران د حل سره مرسته وکړي.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د ثبات او همپالنې ډلې یو له مهمو ملاتړو وویلي ګوند یې د ښاغلي عبدالله او ښاغلي غني په هوکړه کې شریک نه دی. ښاغلي رباني په خپله فیسبوک پاڼه یوې اعلامیه خپره کړې چې په کې لیکل شوي جمعیت اسلامي د ولسمشرۍ ټاکنو اعلان شوې پایلې د قانون او ټاکنیزو تګلارو خلاف بولي او له دې ډول ټاکنو راوتلی هر ډول حکومت ورته مشروعیت نه لري. د جمعیت اسلامي ګوند مشر ویلي اوسنی وضعیت ته په کدو دا ګوند متمرکز ټولګډونه حکومت د جوړېدو پلوی نه دی، خو د دواړو لوریو په هوکړه کې د ټاکنو پایلې ته مشروعیت ورکړل شوی او همدا ډول په متمرکز حکومت هوکړه شوې ده. خو د دې ګوند رهبرۍ شورا غړی عبدالحفیظ منصور په دې اړه جلا نظر لدی. د خغلی منصور لقوله د لدی هوکړه سره موافق دی او د جمعیت اسلامي ګوند هر یو غړی په دې اړه شخصي نظر لري.
اگر جمعیت بخواهد اعلان
دی وایي چې جمعیت غواړي چې پریکړه وکړي دا ګوند اړ دی چې د رهبری شورا غونډه وکړي. وی لدی هر شخص کولای شي چې خپل شخصي نظر بیان کړي، نه د جمعیت دریز. ما خپل نظر تاسو ته ووایم. د جمعیت اسلامي ګوند غړی وایي که څه هم د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ شوي سیاسي هوکړه ستونزې لري، خو د املا تړه دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د یک شنبه پورې سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کړ چې لمخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالی شورا رئیس شو او ترخوا به د ټیم غړو ته په کابینه کې ونډه ورکول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان په دیر شورزو کې به تر کېدو ته ژمن نشي. لدغه سازمان سره په دایمي توګه د امریکا مالی ملاتړ بند کړي. نوموړي د ملګرو ملتونو د روغتیايي اداره ملامته کړي چې د کرونا نړیوالې وبا سره د چلند لپاره کافي اقدامات نه دي کړي او د چین لاسپوڅه یې بللې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې
ولسمشر ترامپ دا وخت د دوشنبه په ورځ د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیډروس ادهانوم ته په یو استولي لیک کې کړی او دای هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې سازمان کې پر خپل غړیتوب هم خبر وکړي. نوموړي د روغتیا سازمان د چین لاسپوڅې بللې. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 4,000,000 پیښو څخه یوازې 1.5 میلیون پیښې په امریکا متحده ایالاتو کې ثبت شوي او دغلته یې تر اوسه شاوخوا 90,000 کسان مړه کړي. ولسمشر ټرمپ چین هم ملامته کړې چې د کرونا وایرس په پایل کې د دې وایرس خپرېدل پټ کړي وو. په وینا یې د روغتیا نړیوال سازمان نه دی توانېدلی چې له بیجنګ سره د دې حساب وکړي. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل دوی د چین لاسپوڅې دي او که په خبره وایو دوی چین محوره دي او موږ ته یې ډېرې بدې مشورې راکړي. تیره میاشت امریکا ولسمشر د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مرستې تر ارزونې پورې ځنډولې وي. دا ارزونې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د کرونا وایرس د خپرېدو د چارو د سنبالولو په اړه وي. د امریکا ولسمشر دا سازمان تورن کړی و چې د کرونا د خپرېدو په اړه یې د چین ناسم معلومات تبلیغ کړي. ټرمپ په خپل وروستي لیک کې ویلي که چیرې د روغتیا نړیوال سازمان په راتلونکو دیرشو ورځو کې لویو اساسي بهتریو ته ژمن نه شي، زه به د روغتیا نړیوال سازمان سره د امریکا د مالي مرستو لنډمهاله ځنډول په دایمي ځنډولو بدل کړم او همدارنګه به په دې سازمان کې د امریکا پر غړیتوب هم بیا غور وکړو. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکو دا تورونه رد کړي او چین هم ویلي چې دوی د کرونا وایرس د خبرېدو په اړه شفافیت ساتلی. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه هیئت د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د کرونا د خبرېدو په اړه به د دې سازمان د غبرګون د څېړنې په موخه خپلواکي ارزونې وکړي. دا ژمنه د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوي د کلنۍ غونډې د پرانستې په ورځ وشوه. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس وویل په لومړني مناسب فرصت کې به د کرونا وایرس په وړاندې د دې سازمان د عکس العمل په اړه خپلواک ارزونه وکړي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د روغتیا نړیوال سازمان د مشرتابه د پلاوی غونډې ته د ویډیو له لارې ویلي بیجینګ به یوازې هغه مهال د کرونا وایرس په اړه د دې څېړنو ملاتړ وکړي کله چې دا وبا تر کنټرول لاندې راشي. شی همدارنګه په راتلونکو دوو کلونو کې د دې وبا سره د مبارزې لپاره د $2 میلیارد مرستې ژمنه هم کړې. د چین ولسمشر همدارنګه ټینګار کړی چې د کرونا وایرس د راپیدا کېدو راهیسې هیواد په ټول بهیر کې په مسؤلانه پرانیستي او شفاف ډول چلند کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼ ایالتونه په تدریجي توګه قرنطین کموي. په دې هیواد کې د نوو بیروزګار شوو کسانو شمیر شاوخوا 6.5 میلیونو کسانو ته رسیدلی. اخوا په اروپا کې هم د کرونا وایرس له کبله لګیدلي محدودیتونه په کمیدو دي. دغلته په ایټالیا او اسپانیا کې چې یو مهال د کرونا وایرس د خپرېدو تاوده ډګرونه وو اوس په نوو پیښو او مړینو کې باثباته کمی راغلی.
د مازیګر 4:30 بجې شوې. احمد شیبر لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا ویروس 1,571 تنه په دغه هیواد کې اخته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې یو شمېر طالبان نه غواړي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندز په ښار کې نن 14 تنه وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې لشتر لږه 5 پولیس تیره شپه وژل شوي دي او د پاکستان پوځ وایي چې و پوځیان په بلوچستان کې وژل شوي.
خبرونه کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې ولولئ. اوس ورځو هلمند ته. هلته د یوې روغتیایي مؤسسې یا سي مؤسسې لسګونه کارکوونکو کاری اعتصاب کړی. دوی وایي چې له 10 میاشتو ورته معاش نه دی ورکړل شوی او همدارنګه کافي طبي امکانات نه لري. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې.
په هلمند کې د برک په نوم د صحي خدمتونو د یوې وړاندې کوونکې موسسې سلګونو ډاکټرانو او نور روغتیایي او اداري کارکوونکو کاربندیز اعلان کړی دی او د خپلو تنخواګانو غوښتنه کوي. دوی چې د کارتلګان په نوم د یو دولتي ساحوي روغتون په برخه کې راټول شوي دي چې په برک صحي موسسې پورې اړه لري رسنیو ته وویل که د شاوخوا 10 میاشتو معاشونه ژر تر ژره ورنه کول شي کار نه کوي او د مثبت ځواب د نه ترلاسه کولو په صورت کې د خپلو دندو څخه استعفا کوي.
اتیا نفره داسې کسان زموږ سره شته چې تر اوسه قرارداد نه دی راغلی او معاش نه دی اخیستی او پنځم په صورت عموم کې زموږ ټول کلینیکونه چې دي د دوا د کمبود سره مخ دي او اعتصاب هم تر هغه وخته پورې چې تر څو زموږ د پنځم موضوعات راته حل.
پرسونل بعض کلینیکو کې کمبود دي. 8 میاشتې کېږي مثلا د نادالی په سیسي کلینیک کې زنانه ډاکټره نسته، زنانه نرس نسته، زنانه واکسیناتور نسته. د کرونا د پروټیکشن د وقایې په خاطر کلینیکو ته هیڅ شی هم نه دی ورکول شوی. که ورکول شوی هم عادي هیڅ شی، یعنی دغه ماسکونه دي چې موږ ته د یونیسف والا راغلي وای دا جوکس دا یو ټوکه ده چې تاسو یې درکړي دا وایي شی.
د نږدې 8 کلینیکونو او سي مرکزونو دغه ډاکټرانو او کارکونکو رسنۍ ټول د مفلسینه پوزې ته راغلي دي او په کلي او کوڅه کې د دکاندارانو څخه پټ ګرځي. دوی که څه هم په ښکاره د ماشینو د ځان له امله پر چا تور پورې نه کړ خو ویل کېږي دا لومړی ځل نه دی. براګ د روغتیایي خدمتونو دغه موسسې د کلون رئیس خپل کارکوونکو ته پر وخت ماشینه نه دی ورکړي. د کاربندیز د ډاکټرانو په ډله کې یو شمېر د روغتیا پر ریاست تور پورې کوي چې پر هغه غیر دولتي موسساتو کنټرول نه لري چې د صحت په برخه کې کار کوي.
او موږ اتاره کړنې کولای شي ټوله باندې فعلا نن هیڅ فعالیت نه لري، صرف په یو د ګریش په شپه